تجربه ما په شپږم سنف کې درلوده، بدبختانه البته ډیره زیاته وړه هم وم، خو په هغه وخت کې پرې ونه پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفداره هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني سنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و، متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده، همیشه یې تشویق کولو، همیشه یې کوشش کوو چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ وو خویندې یو، ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لري او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. ولې پلار مې سخت مخالف و له دې مسلې سره، او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ یې هم کوو، د موږ تر څنګ همېشه وخت ولاړ و. خو بدبختانه په اتم سنف کې و چې اتم نهم سنف کې و چې پلار مې وفات شه، دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانی هر څه هم په مور مې پاتې شه هم په ما باندې پاتې شه. نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هیڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسوو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چاته مو لاس وڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه یې درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړه او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه سو. کله چې له دولسم صنفه فارغه سو هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله، نو خپل ژوند هم برابر کړه، خپله په پښو باندې ودرېدلو، د چا احتیاجي و محتاجي هم تېره نه کړه. ډېر زیات پیسه داره نه و، ډېر زیات فوقالعاده ژوند هم نه درلود، ولې یو منظم او له احتیاجۍ پرته ژوند هم ځان ته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه او سرګردانی و داشتن وی ځینې ارمانونه وی د سړي په کې پاتې سي. مثلا زه خپله مې په هغه وخت کې چې ما باید لوړې زده کړې شروع کړې وای، بدبختانه زما په کار کولو کې وخت تېر سه او ما ونهسو کولی چې درسونو ته ژر رسیدګي وکړم. دغه نیمګړتیاوې خامخا د افغانستان د ډېرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم له موږ جمله کسان نه یو چې اکثرا له ورته ستونزو سره مخامخ شوي یو، خو هېڅکله دغه همت مو نه ده بایللی. همیشه مو کوشش کړی چې د نوې تجربې باید ولرو، خپل پښو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج محتاج باید ونه اوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ، او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو او خپله مو زحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلاص زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بعدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هر یوه له دولسم صنفه چې فارغه سوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلفو رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادگی د کانکور مو دوی ته نیول. یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپلې کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابروله، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره ومه چې کومې نیمګړتیا چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې زموږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغو ژورو باندې، په همدغو نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
څه زده کړو ته راځم، کله چې تاسو پوهنتون پیل کړو ښوونځي یادونه مو وکړه چې مناسب وي، نه ډېره لایقه وي او نه ډېره تنبله وي. پوهنتون څنګه وه؟ دې سره به مو هم حتماً دنده کوله.
بله، زه کله چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ، هلته زه خپله لاړمه، ځکه هلته ضرورت یې درلوده پښتنې نطاق ته، پښتو برخې ته. امتحان می ورک امتحان می خطر سو بلخره کامیاب سم د هر څه تیر سو ولې دی وی میشت په تیریدو سره متوجه سم چې لدی خو هغه خنار مت دی حتی کوي یو د کس را ولې پښتو برخه ته چاغه مثلا باید لتر لګا لیسانس باید توین او ډیر ولوار زکه په خو مخه ګرځیدل د خبرې سره نه دي چې هم زما لپاره بیا یو ښه تجربه شوه ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر هم راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم او مخه و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي هر رقم مشکلاتو سره چې مخامخ کېږم زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم او مخه و چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم پوهنتون کې مې امتحان ورکړم ژورنالیزم برخې ته کامیاب شوم درسونه می شروع کړل زما د پانتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه متاسفانه ډیرو خلکو پانتون په یعنی ژورنالیزم چې ویلی ده څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده ما متاسفانه په اوو کلونو کې علم ما وش کولی چې لسانس دوره مې خپله بشپړه کړم ځکه کله چې ما پانتون شروع کړه په هغه وخت کې یوازې زه په رسنیو کې وم فکر کوم اول سمستر می خلاصو یا دوم سمستر به می ملوی چې که روز ما تجارتی کارونه شروع کرد تجارتی کارونه زمان نظر سخت کار ده سخت کار و زکر یه نوع تجربه و خو اوگم را چیتی زی سخت ایسر مخامخ سوم طریقه اندازه ما فکر نو کرد لومنی دو کلونه می هم آزیری می پا پانتون که دیر زیاد هم منظمه و هم می درس ویل هم پا درجه که و هم دیر یا خد او را دو کلونه چه ما درسون شروع کرل و دوام می ورکن در خود روز سر دقیقه هم دیشون فشارونه هم دا چه ما درسانه یک کار پلی خوده او هم خبلا دا کارونه می لحد و اندازی زمال توان پورت است ویل نور ما نسوی کاری چی درسون تا ورسیگم بعد بختانه چی ما پا موقع دو کلونه که درس پری خود درس چی پری خود یعنی دو کلونه وقفه از ما پا درسونه که راقه طریقه چی بیال پانتون ما تاول راقه ویل که سکالم تا خپل درسونه بیرته شروع نکرل ویل دا دو کلونه دی چی درس وسته دا به هم حریفیگی او تا مجبوره چی بیا بیرته ایل سر شروع که در خود روز بیا یاد چه فکر میکنم مال نه زی باید لار اسم خیدی تا ادامه ورکم زکر اوز دو کال هم ما مصرف کرده از احمد میستلی هر چه دا باید بالاخره خلاصی زیتی بیا پانتون تلار ما متاسفانه در کرونا وضعیت را بای در کرونا وقت که اما یک سمستر یک شکل بانده آنلاین متدرس را کرلسو فقط یا امتحان واقعی استرسه پندق رقم گرد بریو که بیا در کرونا دویم اتصفتی را غلم در رقم وقفت فکر را بلاخره در اگوستی دو کلونه دیر زیاد په جنجال سر ما و کولای سوی چی خلاصی که حتی تردق اندازه پوری چی از ما آخری سمستر و چی ما باید امتحان ور کرده وی بدبختانه کابل سقوط وکه کابل چی سقوط وکه از ما در دورستی سمستر آزموین پاتی سولی در آزموین دوره در طالبان را تک روز تر شروع سوی چی آزموین آخیستل کده ولی پقه وقت که افغانستان د وټول زمينه را ته برابر اسو چې زبایت له کورنۍ سره وټلې وای ما زموینه ونه کړه آغاز موینه هم دسه پاتې شو لیاوی خو زموږ د تک کار و نه شو ځنډیده او له بلې خوا آزموینه رو مانه پاتې شو تر څو بالاخره طالبان چې کابل تراقل اتم یاشت په کابل کې بیا کله چې کارونه مو وځنده در دویم دوره کې لاړ ما به آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بل اخر له کابل نه ووتلو انو زما د تاسو
سره بل اخر فارغ شوم
په ټوله کې جنجالونه یې درلودل
کار په اړه مرته وایي کار څنګه و محیط څنګه و تاسو هغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوی ځوانوي کار ته راغلی کار مو پیل کړ د کار په اړه ته وایي چې تر ټولو ډیر ښه ځای چې تاسو ونه ښه خاطره لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی
ما کوم ځای نه چې کار کړی و خب خامخب هر اداره خپل جنجالونه کارونه یا ما خپل پالیسی لري داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده او دات زل دوله سم سم حنا فارغ اسهم اتلاس کلنا هم بالاخره مستقیم راهم کار مشروع که دالک تر تا سخت و از که بیرونی محیط ما دیر زیاد نبودیدن یعنی کاری فضا همکاران دا هر چه لده طول سر دیر زیاد آشنانه هم او به هد و به اندازه دیر زیاد عاجزه هم و ما تا دوم را جرات ندولوده چه بسند که دیخل سنتیان مخی و در ایگم مثلا فجرات سره یو درس تشریکم کله چې زی درس ته جګور استادان همیشه په میر چې لطفا ما خپل ځای کې پریږدي استادان چې سخت را سره ننی و خپل ځای نه به خپل درس تشریک او ولیکم استادان چې تاکید دا کاوت موږ باید د سمج مخې تراسو ما ته دومره جرأت نه درلود د سمج مخې تلارسو ما به ډیری وخت سفر قبول کوو ولی د سمج مخې تنه تلو لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه دوست یوزایی که زراغ لمکار می شروع که تی بغضایی که لملای خبره تی که ده جرعت کیگی او ده خبریالای بکارونو که سرای باید دیر زیاد جرعت رو داری در تو چیزا آشنا که دنم خب طبیعی ده تی یو میاشت و میاشت دره میاشت وقت نیسی تندخوی هم دیر زیادا همکاران سر زر نجوریدم جنگ می زر که و هر خبری تا منفی فکر درلوده ترتوتی بلاخل محیط سر زر آشنا که دلم یعنی آقا دوره هم یا خیلی جالب موضوعانی دلودی تی مثلا کم برخورت مال همکاران سر کهو یا محیط سره لکار کهو لسر الحد سره آسی یو کار باید نوی سوی خب زکر لونه زل و تیزل کورا و اطلا منو دسی مسائل سر سلک و سلک همیشه نجونی مخامخکی گی مخصوصا مگلغ لومله و کسانو نو چه بقیه وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقانی بیخی کمی می لومله کار می یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سره یا کم و موده کارو که بیان را دو سره می هم کارو که او تلونیوز سره آخری کار می تلونیوز سره و هدف می دا و چیز بالاخره باید در افغانستان پرسنه ای که تلونیوز سر جان برسه و یاده که ما ستیب پر ستیب بانده مخ که تلومه دسته دیر زیاد عجله می نکه و چیز باید بخی بی تجربه یا چیر تدیل آرسم مخصوصا آغازای چیز ما دیر زیاد بخیگی کنه چی تلو تر آقلم بهترین تجربه می دلودی تر طول و خی خاطره می دلودی یا خو بکافی اندازه ما تجربه لاستر آوری و دوام دا چی ده پرمختگون رو پاره دیر زیاد زمینی برابری وی شهرت می مثلا کتولو نیوز که لاستر آور درسون می کتولو نیوز که شروع تجارت می اطلاع مغازای نشروع که نو ما تا بهترین دوره در چلور نیم کارکول به طولو نیوز که و کما همکاران سر چه بهترین خاطره لرم بهترین وزی مکتیری کلیدی سرال دیت نور زایی نه همو مثلا بیان راژیو که زدیر زیاد خشان هم دیر زیاد آرام زایی و خی کارون مخکتل ولی دشون طول پر مختگون اما پا در چلور و کلونو که چیزه پتولو که هم بغ وقتی مالا سراولی نو زمان پاره بهترین دوره هم آقا تلگه بروستم تجارتی کارون خدا خپل شخصی کارون میدی لطول استون سره سره بیا هم امرو باندگران و هم ده دام مرکولو لپاره او داتی یو چه تایپای تورس هم جدی اراده ارتلارم او دیر زیاد را تا مهم ده ولی داتی نور روزایی سره میکار کرده و بیا ما بهترین دوره تر طولو لطولو نیو سره کار کول
مرزیه جان ستاسو در جون کیسه و داتی خپل خاطری مو ولی واقعا که او چوگو غاری چه انگیزه واخلی ستاسو در جون و داتی تاسی وخویندی یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وی چې باید یو کورنۍ کې وي دا غینې بغیر مو کار کړای ژوند مو کړای راپورته شو یاستي اوس افغانستان کې نجونې خوانځي ته نشي تللی پانتون ته نشي تللی په کور ناست دي کار نشي کولی هغوی کورور تاسې په څیر نه لري که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي هغوی ته مو پیغام څه دی څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاج نه وي
د افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی او هر برخه چې څوک ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شوه ناامیدي ناهیلي هر څه موږ او تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي، مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې. او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي، خو یوازینی علت یې همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه. زه فکر نه کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي، کار دې وکړي، جنجال دې وکړي تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي، ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو. که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي، دوی خپله غږ پورته کړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل، هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویقولو لپاره. یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه او محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه او استادانو نه، که دغه شمېر زیات شي زه فکر کوم حالات به هم بدلون کوي. او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي هغه به کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي، د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي، فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره، ځکه د هغوی ښځې بېسوادې دي یا خویندې بېسوادې دي، نارینه یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و، بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي. هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي، هغوی مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووځي، هغوی مجبوره شوي دي چې بل مېړه باید وکوي سره له دې چې د هغوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونوځي. زه دا چې یوه ښځه کونډه کېږي، دویم واده کوي، زه بعد په بد نظر ورته نه ګورم، ولې داسې ډېری ښځې دي موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه خواړه ورته ایږدي، ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي. اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي، بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په سلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی د انجلۍ د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي، زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي.
د لوړ ولور لامل د انجلۍ په ژوند کې کوم کړاوونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې وي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمنه دوستانو، په افغانستان کې والوار هغو پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. والوار د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ والوار بیا بیل غواړي او دا والوار بیا معمولا ډېرې پیسې هم وي. والوار د مهر خلاف خپل نجلۍ ته نه ورکول کیږي. د والوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د والوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلنه شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوي. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کېږدي.
فامیلم 5 لک تویان از ما گرفته. کورانه می پینزه لکه ولوار را بانده اخسته دی، میره می دکاندار دی، دوم را پیسه نیشی گرتلی چه دی خلکو پور بیر تور کری، هر او راست چه قرز داران دی دروازه شاعت رازی دی پا قهر وی.
دی اوازین جونه نیدی چه دی کورانه لخواه دی دیر ولوار اخسته لی پا جون که گرنی ستونجه پیدا که بی. زوانان هم دی ناوی دی کورانه لخواه دی ولوار پنوم، دی پیسو دی اخسته لواجه لبیش می رستونز و او خطرونو سرمخ کیگی. با کابل که دی انستیتوت استاد اسمت الله زازای وای چه، کل خواهم دا دی واده لور مصارف پا تیر بیا والوار دی زوم پا مارک هم تمامی کی نموڑه نور بدی پایلی هم رتا وای.
لغو مشکلات سخه دی عمر زیادی دل دی تقریبا یو زوان افغانستان کې په ولس کلنۍ یا تلس کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار یې درنه وغواړي، نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کېږي تر څو ډېر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر تویش یا تا دیرشو کلونو پورې رسیږي چې زموږ د سترګو لیدلی حال دی په ټولنه کې متاسفانه ویلی شو. نو بیا د دی کله په دیرش کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، دا نو ډېر وخت غواړي چې وخت به ترې تیر وي او بل هغه انرژي چې کومه ده هغه هم دی متاسفانه له لاسه ورکوي او بیا د دې توانۍ نه لري چې دا په راتلونکي خپله یو لویه ستونزه او لویه مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور د هغې سبب ګرځي ګڼ شمېر غټ او واړه جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډېر داسې لوی او واړه جرمونه رامنځته کېږي او ځکه چې ځوانان چې کوژده یې کړې ده هغه ولور د پوره کولو توانۍ نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنۍ نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډېرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی، ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي او بل لا چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی اسمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بېوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډېر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډېرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا د دې باعث کېږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول دی چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې صفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس هم ګورو اکثر هیوادونو کې زموږ ډېری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دغې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي البته، نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي. یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاسه ګریوان دي، حتی دوی وژل کېږي، نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډېره لویه بدبختي ده چې ډېره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د اسمت الله په خبره په ډېرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړي دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کېږي. اسمت الله زیاتوي
او په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي و، خو وروسته او څومره وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډېره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډېر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډېر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلۍ خپل حق دی، دا باید ورکړل شي، خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلۍ حق ده چې هغه د هلک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پرېښودل سوی د هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کېږي، او هغه مهر د انجلۍ شرعي حق ده چې انجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي، او انجلۍ یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بېرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلۍ دا پوره حق لري، یا کوچنی کار پرې شروع کوي ساتي، هغه د انجلۍ حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده. دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلۍ ته دام یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخه کیږي، او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي، او پیسې به اخیستې یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي به انجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دې له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولوار واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پرې اخلي، یو څوک له وسه که څه کومک یا مرسته کوي، هغه دې مور سره وکړي. د پلار کور یې د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامه وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي. خواست او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه د هرې کورنۍ نه د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د نجلۍ ژوند مه تباه کوئ، د هلک واسطه مه ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ژوند تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کېږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
دې میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډېر ولوار ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
دلی د دې لپاره نه وایي چې په هغې باندې ډېرې پیسې ورکړي، د هغې به ارزښت ډېری. د انسان ارزښت هېڅ داسې متا په دنیا کې نه پیدا کېږي چې د نجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کړي یا د انسان د ژوند ارزښت ولري. نو راځئ چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکړو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکړو. د نجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکړو، د نجلۍ هغه کار ته، د نجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې نجلۍ ډېرې پیسې مې پتللی دي باید ښایي وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه بد فرهنګ باید له خلکو نه راټول سي. دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده، دغه باید په یو ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیمه ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخیستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولوار د اخیستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړه مې سو هغلته غټه سوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بېلابېل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه، یو د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقعاً یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې، خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج سوی ده. له همغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به چې یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به یې دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه ده له اوس نه ده رایج سوي او رواج سوي. له پخوا نه هم به خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و یعنی دنن پا پرتلا دست نن ده خلکو درامت زیاد ده نو قلین هم ده ویجلی الور سوی ده یا والور الور که خودل کیگی ور کول کیگی بزینی کورانه ایسه مثلا لگ زره ده خانه ای داغه که ده رقم خبره بعد اغو سویس لگ زره الوره ده ده اغو قلین نسبت دیوی غریب کورانه ای تا بیا دیره ده
دس پا نظر ده والور اخستل چنگ دی؟
دزه هیس کلا هم فرد و مسلمان مرمن پس فرد بنده هیس کلا هم دو والوار طرف داره نیمه والوار در انسان قیمت نسی تاینه ولی از که انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کرده در انسان لپره هیچو هم قیمت نسی تاینه ولی نو زکر در یو ناروا او زشت عمل در کمونگ حقا در اسلامی هر خیلی هم بسیرو یو ناروا عمل در کل انسانی هر خیلی هم بسیرو یو ناروا او زشت عمل در زکر پدی سر در کورانه یو اقتصادی وضعیت خرابیگی حقا در کورانه بنسرت یا شیرازه پدی سر خرابیگی طول خ که یه رقم صدی طور نلریسه در قیمت دوا چه بیانی دوالوار پیسی پوره کیز منگر دیره زوانان پا دی برخه که نتال وطنو فرارسه بیدی او خبال جون دی للاس ور کرده لور اوزوی دواره دی خدای پاک نیمتونه دیسی وی کورانه تا ورکول کیگی نو چنگه چه خبال زوی لپار خوخی کهی چنگه چه دی خبال زوی لپار مصرف کهی لکورانه نمهی لحمده دی چه باید خبال لور لپار هم دغ رقم مصرف بکوی او هم دغ رقم حقوی و نازوی نه ده سه بوج وخلی ده هلک پسر وچی او ویسه ده تا تخبل لور در کامه ده زمونگ استاس ایمانی و شریع وظیفه ده سه باید خبل لور لپاره و مناسب سره انتخاب که و بالاخره ده هغی کوشده و ده لحق سره وکو هغه لور چه مثلا واده سوی ده و ملوار قلی نخستل سوی ده لغه لحاظه هغه واقعا پیغه کور که دیر شکنجه کیگه و بعد ورزی وینی تانه ورته ورکول کیگه په هر حال یعنی زه هیس کله هم دیده طرفدار نیمه
د تاسو په سیمه کې د بلوار اخستل اصلی علت څه دی او پایلې به څه وي
یا تعداد کورانه خوبی پزد که رازی قلین لور دی در سو طرف مقابل آزمایی سا آیا واقعا ده زمونگ قلین جگولیسی یا والور مو جگولیسی که نه خل پنس منظر نه خبر ندی سا واقع بیسوی جینی کورانه بیا حقا رسم رواج دست دست باید زیاد قلین و اخیستل سی او معمولا در افغانستان که دست مختلف قومونه جون کوی خو پر طوله که د پختنو او د ترکمنو جونو والوار ډیر لوړ او ډیر زیات ده نو خو به دا وس کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي فرقونه کې ده لور او د زوی ترمنځ ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ طرف رسوي دي څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو همدغه سه باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو ښه ژوند وغواړو څنګه سه خپل زوی ته مثلا مصرف کوو مثلا واده کوو مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو د هغه د ژوند د ښکلا لپاره د ژوند د ښېګڼو لپاره یې باید کار وکړو مصرف وکړو
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي
بین شکا ډیرای وخت د سه خبره سوی ده د سه موضوعات سته مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي د لور نظر په نظر کې نه نیسي خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره به ارزش شدي دومره به ارزش شدي زه هیڅ کله هم د نه وایي چې دغه زه خپل لور طرف مقابل ته یې څه ورکوم آیا د دې وړتیا لري آیا هغه یو سم شخص دی آیا هغه یو اهل صالح انسان دی آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي راځه زه هم د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یوه ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم ستا نظر له ما سره ده که نه ده موافقه یې په دې به پریکړه کې که نه خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندېږي چې په دې برخه کې تصمیم نسي نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي ما ډېر داسې کسان لیدلي دي باور وکړه یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوری دی یعنی لیوانی دی خو دسته مثلا هغه کورنه پیسه داره ده پول داره ده کورنه فقط جلی کورنه یوازه ده پیسه لپاره خپل لور قربانی کرده ده طرف مقابل ته ورکړی ده او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي. وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟ نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق څه مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه څه لري په خپل ژوند کې، څنګه یوه مېرمن انتخابوي؟ یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پېغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي. یعنی طرف مقابل که ورته راځي، حداقل یو نظر ترې واخیستل سي، یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه چې تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي، تصمیم نیسي او بالاخره د یوې جلۍ ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي. بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل یې کړی ده او ترسره کړی ده، خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هېڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي؟ او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا، شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنیو ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي، یعنې د قلین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړئ. هلک د دې لودې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي، لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلین یا دا ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله سه نامزاد وم، پلار مې قلین نه ده اخیستی. ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزشه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی، ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سیب د طلا واخلي. خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې که حداقل یو سم کور، یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو موږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولی، کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی. دا مو نه ویلی سه مثلا دا پیسې ستا دي، دا پیسې زما دي، ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې، دا پیسې باید زه ورکړم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلین باندې زیات په فشاري ونه لري. په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي، هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي. کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې مثلا هلک دغه قلین پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره، خو جلۍ سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هېڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره اړتیت ورنکړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډه ښیي، زه په ښار کې ژوند نه کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و، د ښوونکو په منځ کې، کله چې خبره په دې قلینو په دې شیانو راغله ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوي او داسې نور ته مثلا ځان وښي او داسې نوم وباسي چې فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې موږ دا پیسې وانخلو بیا زموږ لور هغلته بې قدره کیږي؟ ملې وله په ما خو مور و پلار مې پیسې نه دي اخیستي، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم. خاوند مې همیشه زما نظر، زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې ولا زموږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي. نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی ده چې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز جواز نه لري.
ولوار یا قیلین یا تویانا دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولوار معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنې پلار یا کورنۍ د جنې له الک له طرف نه غواړي، او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنې حق ده. د ولوار کوم نننۍ رسم و رواج چې دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی، چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي، او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، دو ټولو ناس باندې څناڅه ولورونه سته. خدا رسم غلط رسم ده. یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی، بلې خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولوار ده.
چې د ولوار د دود د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنو دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولوار اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر بدیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420224 دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
یالا صبر ولاړی